السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2014 کال د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین یوې بجې په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پوښتنه لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای د نشخارې پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم دوام لري. او په تایوان کې یوې زورولې زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله لړولې. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي باید چې په ننیو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف نن په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویل نوموړی وایي زه تمه لرم چې همدې جذبې سره به هلې ځلې روانې وي او څلور اړخیزه ډله به اوس پر دې فوکس کوي چې د مفاهمتي عمل لپاره زر تر زره یوه لار نقشه جوړه کړل شي او چې څومره هم زر کېدای شي د افغان دولت او طالبانو استازو ترمنځ د نیغ په نیغه د سولې خبرو د شروع کولو لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملی طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ای د نشخارې پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډېر زر ختم شي، خو پر دې مخال خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. ټاکل شوی چې هم نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچۍ ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یادوي چې عمران خان د 6 فبروري نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې به د کشمیر مسالې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسالې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بانو چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټان کوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودو جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو را په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 12 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 313 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یوه رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه یې درلودل له ځمکې سره هوار شوی دی. د امریکا د منچرو وزیر جان کیری وای روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سره غړونه کوي کوم چې پر روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دارنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکرات ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. د ده په خبره ایراني چارواکو هم دوه ورځې مخکې وویل چې دوی به اوس د ډزبندۍ ملاتړ کوي. کیری ویل چې روس ځینې تعمیري منصوبې لري چې څرنګه د ډزبندۍ تړون عملي کېدی شي. خو د جان کیری په خبره دا تشې خبرې دي چې دارنګ په شام کې بمباریو ته دوام ورکړل شي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کینیډا د دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ 193 تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 50 تورونو تحقیقات کړي دي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د رواني میاشتې تر اتمې نیټې پورې به جاري وي. د مشال اډیو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټارونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري هم کېږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. په میله کې به د پاکستاني سینما په بیا رغونې هم خبرې اترې کېږي. او اخري خبر د کرکټ رو په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې نن د کوټه ریډیټرز او کراچی کینګز ترمنځ په ځای وخت درې او د پیښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په څلور بجو میچونه کېدونکي دي. د پاکستان سوپر لیګ په درې میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو رنزونو ماتې ورکړه. دا وو تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو دریمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل سره به پوخ امن ته لاره هواره شي. معلومات درکو. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو میندې پلرونه په سکولونو کې د ماشومانو په حفاظت اندېښمن دي.
سکولونه زموږ خپل دی او عزیز سکول دی. هغې کې د سیکورټي مونږ ته نن راغلی ده نو ته راځي. بس پرایمري سکول دی هغې ته ماشومان ځي خو لکه په یېره شین ته زموږ زمیندار خلک دی. زمیندار خلک خو دې ته دغه کېدلی نه شي.
په کراچۍ کې د یوې ادبي میلې حال هم درکو.
په پاکستان کې چې کوم انګریزي ادب لیکلی کېږي او بیا چې کوم اردو ادب په حوالے سره سلیکټ ډېر هدف پوره دغه دی. بیا پاکستان چې کوم نور پرفارمنګ آرټ لکه سینما یا دا زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په نوی یونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د اف سی آر تاریخ او په قبایلي سیمو کې پر نفاذ خبرې لرو.
هغه کې چې کوم غټ قانونو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونو راوستلې نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وي.
یونیس پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل سره به د پوخ امن او کلاري لار هواره شي. خو د دې لپاره به ټولو ډلو لپاره عزم کېدل پکار وي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سلور اړخیزه کمیټه درېمې غونډې ته په خطاب کې کړې ده. له دې وینا وه چې باید کمیټه د زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره روډ میپ یا تګلاره ورکړي. له اسلام آباد ریاض مساخیل معلومات لري.
دغه غونډه چې د پاکستان، افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټه جوړه شوې ده، څلور اړخیزه کمیټه ده، د هغې درېمه غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار دی، هغه په خپل خطاب کې وویل چې کومه دویمه غونډه په کابل کې شوې وه نو په هغې کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د ده وینا وه چې اوس پکار ده چې نن کومه غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي، چې کومه روډ میپ یا یو تګلاره جوړېږي چې هغې ته ختمي شکل ورکړي.
دا وایي زه هیله من یم چې له همدغسې جذبې او هوډ سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپله ټوله توجه د سولې لار نقشې ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکزه کړي، او هغه لار لکه به معلومه کړي چې له مخکې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ چې څومره ژر ممکنه وي مخامخ خبرې وسي.
سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت راځي په افغانستان کې نه امنی روانه ده، او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېښنو سره هم متفق دي چې غنی په افغانستان کې تشدد چې کوم دینو هغه سی وکیږي، او دا د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده. او دا هم ویناوه چې کوشش پداوی چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې تیار کړي چې هغه پدې مذاکراتی عمل کې شامل شي.
دا وای تر کومه ځایه چې د سولې د خبرو تعلق ته موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون زموږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شاملې کړو، او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسوالو ډلو د شاملولو دغه موقعه به د سولې عمل تیز کړي، او پر هغو ډلو به دایره راتنګ کړي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي.
دغه غونډه چې کومه ده نو اوس روانه ده، په دې کې څنګه چې موږ وخت په خپلو اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استازي هم ګډون کوي، دغه رنګ د پاکستان د طرفه چې کوم دینو د خارجه چارو چې کوم سیکرتر دی نو اعزاز احمد چودھری هغه، او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي. او اوس په دغه غونډه کې چونکه دا اوس د بندو کمرو ده، اوس پورې چې کوم خطاب د سرتاج عزیز نو هغه خو میډیا سره شریک شو، دغه وروسته چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده، او د دین وروسته چې بیا د دې نتیجې یا په دې کې کومې فیصلې وشي د هغه وروسته به میډیا خبرولی شي.
تاسو اوریدل نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو درېمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. ریاض موسی خیل را له معلومات راکړل. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې پېښور کې د دریو لویو تدریسي هسپتالونو ډاکټرانو او نورې طبي عملې اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې له نهمې نیټې د به کار بندیز کوي. دوی د صوبایي حکومت د صحت په لړ کې د اصلاحاتو قانون خلاف دي او وایي چې غوښتنې ومنل شي. دوی وایي تر څو غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي. شبیر جان معلومات لري.
دا پرون له دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه د حکومت دغه دغه کې ورستو یو غونډه شو، او په دغه غونډه کې دی پرې په خپل چیرې دی بدا روانه میاشتې نه هم یې نه یې نه هم فروری نه ودا په ملي پړو کې د پیښور چې څنګه له تدریسي هسپتالونو چې پای کې ډیډینګ روښتون دی پای کې هغه بعد میډیکل کمپلیکس روښتون دی او خیبر ټیچینګ هسپتال دی، دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربندیز شروع کړي. او دې کې پرون چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غړي دي پای کې نرسانو تنظیم شامل دي، پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي، پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دي، دا شان د هسپتالونو د بابوګانو چې تنظیم دي او د هغوی ټول دوی سره په دې کې د یکجهتۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د نهمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لویو هسپتالونو کې مکمل کاربندیز وي، او دغه میاد به تر هغې به دغه کاربندیز دوی په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلې. او د حکومت د لکو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چې یاره دوی هر څه ته غاړه ایښودله که حکومت دوی د نوکرۍ راوباسي او که دغه شان نور ګرفتارۍ کوي خو دوی وي چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همثال جاري ساتي.
تاسو اوریدل چې په پېښور کې ډاکټرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې د نهمې نیټې نه به احتجاج کوي. بلخوا احتجاج خبره کوو نو د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د کارکوونکو احتجاج هم دوام لري، او په پنځمه ورځ لا هم د جازونو تګ راتګ ولاړ دی چې له کبله مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا د دې شرکت د پایلټانو سازمان اعلان کړی دی چې دوی نور احتجاج نه کوي خو د دوی د ساتنې ضمانت ورکړل شي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښه.
د پی ای ای د پایلټانو سازمان پالپا د صدر عامر هاشمی تر مخه دوی د جازونو نور ودرولو ته تیار نه دی، او که حکومت د دوی د امنیت ضمانت ورکي دوی جازونه چلولو ته تیار دي، خو لا تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا ورته څه باور نه دی ورکړی شوی. پاکستاني مطبوعات وایي چې د پایلټانو د سازمان صدر عامر هاشمی دا تور هم لګولې چې په دوی جازونه په زور ودرول شوي او د ټلیفون د لارې ورته دړکې ورکړل شوی وي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کراچۍ ته تللی چېرته چې به هغه د پی ای ای د کارکوونکو سره په احتجاج کې ګډون د اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت عمران خان وویل چې په کراچۍ کې به خپلې غوښتنې مرکزی حکومت تک دي، ځکه چې حکومت ټولې فیصلې په یوازې سر کوي او پارلمان ته نه خبرېږي. پچکاری د لوی سوچ نه پس کولی شي، او دغه وخت هم دا په ذهن کې ساتل پکار دي چې ولس تتري ګټه رسي او کنه، او چې کله د یوې قامي ادارې نچکاري کولی شي نو په دې په قامي اسمبلۍ کې بحث پکار وي او فیصلې په پارلمان کې کولی شي. په حقیقت کې نچکاري څه شی دی؟ یوازې چلوونکي بدلېږي، نوي جازونه خو نه راځي. نو حکومت دې د پی آئی اے انتظامیہ سمجھتی
پی آئی کی مینجمنٹ بدلے گی، پرائیویٹ سیکٹر میں چلی جائے گی، بھائی گورنمنٹ مینجمنٹ ٹھیک کر دے.
د جازونو پنځه ورځې ودرول وروسته د خالی په ورځ دا امکان څرګندول کیږي چې احتجاج به ختم کړل شي. په دې لړ کې د خالی پشپه د پی آئی اے د مشترکه کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ په مشرۍ کې کارکوونکو او د نچکاري مرکزی وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته خبریالانو سره د خبرو په وخت مرکزی وزیر وویل چې دوی غواړي دا مسله هواره کړي، ولې شرط دا دی چې د جازونو تګ راتګ شروع شي.
هم سب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپریشن دوبارہ شروع ہو. سب چاہیں گے
مونږ ټول غواړو چې آپریشن زر تر زر شروع شي، او په کوم ځای چې دا مذاکرات ختم شي نو له هغه ځایه به شروع کوو. مونږ په دې خبر سنجیده غور کوو چې دا مسله هواره
سوچ
رہے. په دا مهال د پی ای د مشترکه کمیټه مشر سویل بلوچ وویل چې اوس د دوی تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې هغه څلور کسان دې راوستل شي کوم چې د احتجاج پر مهال نیولې شوي.
مونږ
درخواست کړې چې زموږ څلور کسان ورکړي، هغه زموږ لپاره تر ټولو مهم دي، ځکه چې زموږ دوه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. نو لومبه خواست دا ده چې دغه څلور کسان دې زر تر زره پیدا کړي شي، او تر څو چې مونږ ساتمي نتیجې ته نه یو رسیدلي تر هغې به د جازونو تګ راتګ
ونه
د پی آئی د کارکوونکو لخوا د سه شنبه یا نهې په ورځ د جازونو تګ راتګ په مکمله توګه ودرول شوی دی، او تر دې دمه د 200 نه زیات پروازونه د ملک دننه او بهر ملکونو ته نه دي تللي. دې سره سره د احتجاج پر مهال د دوو کسانو د وژنې د پلټنو لپاره د نیم فوجي ځواک رینجرز لخوا یو کمیټي هم جوړ کړل شوی، او همدې لړکې د جمعې په ورځ د کارکوونکو مشترکه کمیټه د ډی جی رینجرز سره لیده کاته کړي، او د دوی لخوا خپره شوې ویډیو کې ښودل شوی تن په اړه ډی جی رینجرز ته ویلي چې هغه مشکوک نه بلکې د پی آئی اے کارکوونکی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د باچا خان پوهنتون چارسدې ویان سید خان خلیل مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا دوی ته نوې امنیتي یا سکیورټي الرټ او خبرداری ورکړل شوې ده چې امنیتي وضع لا دغلته اوسم ښه نه ده او باید پوهنتون دې بند وساتل شي. بلخوا د پوهنتون زده کوونکي وایي چې د یونیورسټي د بندېدلو له وجې د سیالۍ په دې تیز وخت کې د دوی زده کړو ته ډېر زیان رسیږي، او زر تر زره دې دوی ته پوهنتون پرانیستل شي، ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. شبیر جان معلومات لري.
دا باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته وویل چې پرون هم دوی ته د امنیتي ادارو په انتظامی لخوا الرټ جاری شوی دی چې پوهنتون دې نه پرانیزي، او امنیتي وضع لا ټیک نه ده نو ځکه لا پوهنتون دې بند وساتلی شي.
یو خبره درته وکړم، مونږ ته پرون هم چې دی دا یو وینا وشوه باضابطه طور باندې چې ستاسو په دې علاقې باندې مطلب دا دی چې لا اوس هم حالات کم نه دي. نو یو خو دا مسله ده، دویمه خبره دا ده چې انتظامیه بار بار دا خبره بکوله چې مونږ دوی ته دا ویل، مونږ دوی ته دا ویل یا وخت کې مونږ ته څه نه ویل. خو اوس مونږ دا راغلي یونیورسٹی ته، مونږ دا خبره وینا وکړه چې څه درته انتظامیه وایي هغه باندې عمل وکړو، چې سبا بیا دې دا نه وایي چې مونږ ورته دا ویلو دی دا نه کول.
بلخو د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی وخت ضایع کیږي، او زر تر زر دې دوی ته پوهنتون پرانستلی شي. د باچا خان پوهنتون د زده کوونکو د تنظیم د سټوډنټس اکشن کمیټې مشر حضرت علي مشال لیډو ته وویل کچرې د راروان ګل په ورځ پوهنتون دوی ته د کلاسونو لپاره پرانستل شو نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
اصل کې چې زموږ چې کم سمستر کم ټایم دی، د کلاسونو چې کم ټایم دی، هغه ضایع کیږي. لکه چې کم کریډټ آور دی، هغه بیا نه پوره کیږي. هغه بیا مثال سټوډنټ سره دغه وشي د شپږو میاشتو کم سمستر یا بیا درېو میاشتو کې ختمي. نو ډېر زیات په تعلیمي دغه باندې ډېر زیات اثر غورځوي. ویزي صاحب لم یو وفد لېږلی و چې یونیورسټي د ګل دروازې نه کولاو کې، خو مثال په توګه سټارټ نه شوه. نو مونږ به بیا احتجاج کوو د صوبایي اسمبلۍ مهې ته به کوو. دا میشن مونږ جاري ساتل غواړو چې دا سبق او دا قلم او د کتاب دامیشن دا دمون جاری او یونیورسٹی سٹارٹ شی نو دا دمون یو گتا دا
دا پوهنتون ویان سید خان خلیل د زدگون کو دا اختن جایز بلی اوائی چه دا خپل علاقه دوی حس کوی چه زر ترزر پوهنتون پرانزی او د زدگون کو وقت ضایع نشی
پاتی شو دا سنوستی دا پرانستی او دا سکولنتان و مطالبان از آغی دا جایز هم ولی چه آغی سبق تخام خواه تاوان رسی جاگا پتایم بانه شروع نکی پتایم ختم نکی نن سوا وقت دیر قیمتی شده ده او بزنگ بدکسمتی دا زنگ پا ملک دا وقت شو قدر کئی نا او مونگ ویسی سرا بیگام خبری شی آغیم دا کوشش ده چه مونگ کوشش کو جی مرده دیر زر دا اینوستا طالب علمان دا پارا پرانی
دا پا مول دا چه تیر میاشتی پا شلم جنوره باچا خان پهنتون بانده وستوال برید روستو تا پهنتون ترنوالی موده پوره بنکلی شوی ده ملخواه دا غزده کون که وایی چه باید پهنتون زر تردر پرانی سلی شی زکه چه دوی دا خلق و مقابله دا قلم او دا علم بزریه کول غواری شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
مشال راڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
دا پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلک وویستل شو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بېکورۍ ژوند تېروي خو خبریال صفدر داوړ چې د میرانشاه اوسېدونکي د عملیاتو په وخت نه بلکې خواوشه اوه کاله وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلي پرېښودو ته اړ شوی و هغه د زیارت په ورځ د فاټر ریفارمز کمیټې په لړ کې شوې غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ عبدالحی کاکړ له صفدر داوړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اوه کاله پس یې خپل وطن په کوم حال کې ولیده
پخ پلستر گو ما دالی دلی دی چه کم تا والی انتر که گه نو رایت سایر تا چه کم آبادی دی دا زیاد ترا کورونا روڈ سایر تا اوران بیا چه مخ کلار سه میرالی بازار بلکل اوران تبا دامانه چه دیر مشرانو آو تقریر کون که پا جڑا جڑا که دا فریاد کهو چه یارا منگ دکانونو یارا خختو یارا بلدنگونو یارا کورونو سا کسورو چه دا ورانی کې یو ایون دیر تا ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ځای ته زموږ خښتې ته ایران وړي
صفدر داوړ صاحب هلته به تاسو خپل ملګري هم لیدلی وي او له هغو سره چې مراشه درشه سوي نو د هغو حالت څنګه و څه خبرې مو وکړي
خلک ټول داسې ډیپرس غوندې وو هر څوک د وخت نه مخکې بډاګان شوي دي او زیات مونږ داسې ملګري ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې دپاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وئ پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا د هغه وطن خپله یو کس یئ دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلې وې او اوس هم ولیدې څومره فرق یې و
مونگ ڈسکس کو چه مارتے چه مخ کے چه کم مشران و کم جرگے وی سمرا درن خلق و نو آبیا مونگ پا گوتا گوتا وشما رل چه آغا خو چون که طول مرشوی دی یا ترگیش شوی دی یا چرتا مرشوی دی یا جرگو کی آدرن والے مونگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایوان چه کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نہ مخ کے بہ گورنران رس لیا پرائم منسٹر برس لو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ور تک ولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لکا دئی تب ادا رخ کرے دل نہ چدا سوکھتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نہ ہدایت ورتا ملا دلتا صبح دا وائی دا بنوائی او تاسو با پاسای نو با پاسای نو ما آغا تیم که منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا خو دا جرگی هم بدل شوی دی
صفدر داور سی فوج دا وی چی علاقه تقریبا دوی صفا کرده دا لغو سوالو زخا او دا خلگو دا بیر تا تگ دا پار هم زینو سی ملکی دکتا خلق تلیلی دی حال تا دا ننا تگ را تگ چمری آسان و خلق پاسان تلی را تلی سی کچنگا
ممکنه نه دی چې ته میرانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټري کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی میلاویږي ته به بهار ته بیا وځې نو دا شان ته بهار نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یې چې تا ته به انټري کېږي یا باندې بس اوس ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونگ پرون دا جرگا که یو بل سر ڈسکس کو چه ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چه کم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو که نو دیتا اینو سینا ملاویگی چه لارشی
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شد په مومند ایجنسی کې تر سلو زیات داسې سکولونه شته چې دیوالونه لري چې لوجې زده کوونکي ځانونه خوندي دیوالونه نه لري چې لوجې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر د واپس راتلو پورې ورسره یریوي چې په سکول کې څه بده پېښه رامنځته نه شي. شاهنواز ترکزی د ماشومانو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوي.
د خبر پختورخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یریدلی دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلي او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسۍ د انبار اوسېدونکی احمد یار خان وای
سکولونه زموږ خپل دی او عزیز سکول دی هغې کې د سیکورټي موږ ته نن راغلي ده نو ته راځي بس پرایمري سکول دی هغې ته ماشومان ځي خو لکه په یېره شي نه زموږ زمیندار خلک دی زمیندار خلک خو دې ته دغه کېدلی نه شي دا ټول عمر داسې نه شي کولی چې ټوپک په لاسو ته کښېني. حکومت نه موږ دا غواړو چې د دې سکولونو ته چاردیوالي وکړي څه سیکورټي ته ورکړي چې دا ماشومان خپل سبق ته ځي ښه په سور بنی ځي که
نه. عظمت خان محمد وایي چې هغوی کوشش کوي خپلو ماشومانو ته د زده کړو ښه ماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت دی نو ځکه یې سکولونو ته لېږي.
خو بیا موږ تعلیم نه چې کوم دی نه رغېږي نو زموږ دا فرض دی چې په خپل ماشومانو باندې تعلیم وکړو او د ټوپک په ځای او له قلم لاس کې ورکړو. خو یېره خو موجود ده لکه په عرض کې ده هغه که په سکول کې ده او دغه کې ده خو زموږ سره دا یېره وي چې سهار کې زموږ ماشومان ځي نو موږ هغوی باندې دا دقیقو چې یاره دوی ته خدای مکه څه مخه به پېښېږي.
همداشان د سکول یو استاد شوکت خان مومن وایي چې هغوی د سکول ماشومانو ته سبقونه هم ښایي او سیکورټي یې هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مخکې به چې څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه و چې ګېر کړنګ وکړي موږ ځان منې ګوتې ووبه ته په هدوی غېنو که زه اوس ډکه تومانچه په سکول کې ساتم ماشومان یې رانه نه شي لیدلې کمیس نه مې لاندې خو مجبور یم دا د درې استادان یو موږ دغسې ژوند تېرو.
بلخوا تعلیمي محکمه محمود ایجنسی وایي چې لږو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې څلور اړخیزه دیوالونه نه لري او د دغه سکولونو چوکیداران ذمهوار دي چې سیکورټي وساتي. دوی وایي چې په محمود ایجنسی کې پنځه سوه او اته نوي سکولونه دي چې د اویاو زرو نه زیات ماشومان پکې زده کړې کوي خو وایي په دې کې شپاړس سکولونه بند هم دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچۍ کې د پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بیلابیلې دستورې کېږي. میله د جمعې په ورځ شروع شوې وه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو نه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي. تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه اته دېرش غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې که یو اړخته د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي نو بل اړخته پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانې یو چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دی چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کتابوں نے نقتلے نو دا کتابوں نو چاپخانے ولی زیادتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نے کتابوں راوڑیو پا پاکستان کی خرسائی پدے کی زمونگ سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر زی نمونگ سرا رابطہ کی گیا و کتابوں را نواڑی گلگت نمونگ سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر، پینڈے، اسلام آباد، پیخور، ڈیرہ اسماعیل خان او بنو نہم آغا خلق مونگ سرا رابطہ کی چوک چی دغا کتابوں لولی پا ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں لویا غختنہ دا زکا چی آغوی تا دا کتابوں ارزان پری وزی کدل تا یو کتاب پسل روپے وی نو حل تا پا اویا روپے اخستر کی گی
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے ہماری کم ہے یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تا ویل چی دا دے میلے زیادہ برخہ دا انگریزے او اردو سرا تعلق ساتی
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کونسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لکھے لے کی گی اب بیا جکم کم اردو ادب په حوالے سره سلیکټ ډیر حد پورې دغه بیا پاکستان چې کم نور پرفارمینګ آرټ لکه سینما یا دا یوزونه دي دلته کې اکثر پکې د سندھی په حوالے سره پکې نسل سره سیشنی سندھی جو بھی کې چې د سچا شي سکاله په کې سندھی ادب برای راست خو صدغه نه خو دا شو کې چې می طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې
په کراچۍ کې دا ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کالو راهیسې لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجا کیدونکې ده. لنډ خبرونه یو وار بیا له اسرار عالم مومند اورو.
د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چرو سلاحکار سرتاج عزیز په خپله وینا کې ویل باید چې په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نچکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی او د 13 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي فاضلان خلاف بریګیډر جنرال محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دي. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 3 جو بل تنان اسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولې اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. د امریکا دفاع وزارت تېر ورځ 113 نوي تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرونو د ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د رواني میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځایي وخت 3 او د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس او ټکنالوژۍ په اړه معلومات واورئ. تر هغې وروسته یو بل نوی اونیز پروګرام اف سی آر او پښتانه لرو. راسره اوسئ.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو تر اوسه پورې تر ټولو لوی نظام شمسي موندلې چې پکې یو سیاره ده او د خپل ستوري ګیر چاپیر په لسو لکو کالو کې یو چکر مکملوي. دا نظام شمسي له 1 کرب کیلومتر په فاصله کې دی. یا دوی چې په 100 کالو کې داسې ډېر لږې سیارې موندل شوي دي. دا سیاره د مشتري سیارې نه تر 15 چنده غټه ده. د آسترالین نیشنل یونیورسټي ډاکټر سایمن مرفي وایي چې دا یو حیرانوونکی ده چې د دې مقدار مادي سیاره له خپل ستوري نه دومره لري ده. دا ستوري او سیاره د ځمکې شاوخوا جوان ستورو د سروې پر مهال موندل شوې ده. ډاکټر مرفي وایي چې د دوی په اند دا ستوري او سیاره د لسو نه تر 15 میلیونه کاله وړاندې په وجود کې راغلې وه. په تیر یو لسیزه کې دا لومړی موقع ده چې اتارت، زهره، زحل، مشتری او مریخ سیاره بغیر له آلې یا دوربین کتل ممکنه ده. دا ننداره به په روانه فروری میاش کې وي. دا ننداره به د فروری تر شلمې نېټې د چهارشنبې په ورځ پورې دوام ولري. خو کارپوهانو خبرداری ورکړې چې عطارد سیاره به په دې موده کې مدهم شي. کارپوهانو تجویز ورکړې چې د دغه سیارو کتلو تر ټولو ښه وخت سهار وختي د لمر رڼا نه 15 منټه مخکې دی. د دې وروسته به د دغه سیارو په یو صف کې کتل د 13 اګست نه تر 19 اګست پورې وي. خو دا به په ماښام وخت کې کتل ممکن وي. تر دې وړاندې له ځمکې نه د دغه سیارو ننداره په 2004 کال کې د دسمبر میاشت کې شوې وه. دغه سیاره د لمر سترګې ګیر چاپیر په خپل مدار کې گردش کوي او هره یوه سیاره د چکر لپاره خپله موده لري او همدغه وجه ده چې درې واړه سیارې پر یو وخت په یو ځای راغونډېږي. د برتانیا آکسفورد یونیورسټي ډاکټر ډیوډ ګرامر وایي که څه هم سازش پټول ګران کار وي خو کله نکله سازش کوونکي په خپل هر څه پټاګه کړي. ډاکټر ګرامر د ریاضي یو فارموله جوړه کړې ده چې په څلورو سازشي نظریو یې لاګو کړې ده. د ده په خبره سازش په ډاګه کولو کې درې مهم عوامل وي. لومړی دې سازش کې څومره خلک شامل دي، دویم په سازش کې څومره وخت لګي، او دریم د سازش د ناکامۍ څومره امکانات وي. نوموړي دا فارموله په دریو مشهوري سازشي نظریو لاګو کړې ده. په دې کې یو دا چې سپوږمۍ ته ختل دروغ دي، دویم دا چې موسمي بدلون توګه ده، اوټیزم د ویکسین له وجې کیږي، او د ویانې جوړونکي کمپنیانې د کینسر ناروغۍ پټوي. ډاکټر ګرامر وایي که چېرې دا څلور سازشي نظریې رښتیا وي نو تر اوسه پورې به د دې حقیقت معلوم شوی وي. د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې د کینیا په شمال کې د انسانانو ترمنځ د قدیم جګړې شواهد ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خبره د کینیا ترکانه جیل سره نږدې شاوخوا 10,000 کاله وړاندې شوي په جنگ کې د 20 کسانو باقیات یې موندلي دي. د کارپوهانو خیال دی چې دغه کسان د خخولو پر ځای همداسې پرېښودل شوي ول. ځینې کارپوهان بیا وایي چې داسې قسمه جنگونه هله ممکن وو چې انسانانو آبادۍ جوړول شروع کړي ول. د لرغونی آثارو کارپوهان له 2012 کال راهیسې په کینیا کې کار کوي. په دې کې وړل شوي کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کیمبرج پوهنتون پروفیسر رابرټ فولی وایي چې په نیچر مجلې کې خپور شوي تحقیق کې دا خبره نه ده معلومه چې د جنگ اصلي وجه څه وه، خو په یو وخت کې د دومره کسانو وژنه دا خبره څرګندوي چې دا وژنې د جنگ په نتیجه کې شوې وي. په هند کې د یو غیر معمولی قسم نوې نسل چندخ موندل شوی دی چې په ونو کې اوسیږي. په دې اړه دا خبرې هم کیږي چې د چندخ دا نسل 120 کاله وړاندې ختم شوی وو. د هند په شمال ختیځ په ځنګلونو کې د حاتیاتو مشهور کارپوها سیتیا بهامس بیجو او د ساینس دانانو یوې ډلې دا نسل موندلې دي. داسې باور کیږي چې د چندخ دا نوې نسل په چین او تایلند کې هم موندل ممکن دي. دا چندخ د ګولف اګین عمره دی چې د ونې په 6 متره سوري کې اوسیږي. همدغه وجه ده چې د خلقو له نظرونو پټ وي. د دلی یونیورسټي سره کار کوونکی بیجو تا فراگ مین ان انډیا ویل کیږي او نوموړي په هیواد کې د درنیم سوا د چندخو اقسامو کې 9 اقسام هغه موندلي دي. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک په خبره په تیر کال کې یې ګټه 2 چنده سیوا شوې ده. فیسبوک ویلي چې تر دسمبر میاشت پورې یې خالص ګټه 10,000,000,000 او 10,00,000 نه 1,55,000,000,000 پورې رسیدلې ده. د فیسبوک لخوا د ګټې اعلان وروسته د نیویارک په بازار کې د دغې کمپنۍ شیئرس کې نوره اضافه شوې ده. بلخوا د ټکنالوژۍ مشهوري کمپنۍ ایپل وایي چې نوي آیفونز د توقعاتو نه ډېر زیات کم خرڅ شوي دي. ایپل کمپنۍ وایي چې په روان کال کې آیفونز په خرڅ کې کمی راغلی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی فورس اویکنز په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 2 ارب ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم دی ریوینانت په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن، او په دریم نمبر فلم رائډ الونګ 2 دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د اکشا کمار نوی فلم ایئر لفټ په لومړي نمبر دی. دې فلم د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم کیا کول ہیں ہم دی چې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم د امیتاب بچن او فرحان اختر وزیر دی چې د 30 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د سمارٹ موبایل ټلیفون مشهور گیم یا لوبا اینگری برډ باندې فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اینگری برډ مووی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ولې مرغان دومره غوسناک وي. په فلم کې د یوې مرغۍ ژوند ښودل شوی چې په هغه جزیره کې اوسیږي چې ټول پکې خوشاله وي. فلم دی اینگری برډ مووی به د مئی په 11 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm horrible.
Mr. Rick?
There seems to be a recurring issue here. Anger! Am I a passionate bird? Oh. Yes, but why does it matter that we're not the same?
Don't look, Bobby. The anger might be contagious.
He started it.
Hurry! Something's coming!
I am a pig.
What's a pig?
Show them how we do it.
Is that what I think it is?
Excuse me?
Those are fragile, right? Not yours.
You all make it, I will get feel unwelcome.
And you're not asking basic questions.
Well, this just got awkward.
Doesn't anyone see what's going on here? The whole world is in danger.
And it's up to us to stop them.
Fire!
Real giblets!
Oh, my God.
د هالیوډ مشهور سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سٹار ٹریک انټو د ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، زیکری کونتینو، ادریس البا او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر جے جے ابراهام جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د سٹار ٹریک جاز کپتان جیمز ٹی کرک جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاز تباه شي. فلم سٹار ٹریک بیاونډ به د جولای په 20 نیټه نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship. No crew. How are we gonna get out of this one?
We will find hope in the impossible.
Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical.
Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هندي سینما مشهور اداکارې پریانکا چوپڑا نوی فلم گنگا جل دویم ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پریانکا چوپڑا پولیس افسر وي. ابا ماتور یو خارګوټی کې لومړی خزینه پولیس افسر وي او په هغه ښار کې د باسر او جرائم پیښورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جاډو کړی دی او په فلم کې پخپل هم کار کړی دی. فلم گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته فارغ وړاندې کیږي.
آبا ماتور، یہ میرا پہلا ضلع ہے اور میں اس ضلع کی پہلی مہیلا ایس پی ہوں. मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ. जिले में कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए आई हूँ. आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है.
पूरब तू भाग जाए, पश्चिम भाग ले.
सबको अरेस्ट करो और पोस्ट बैलेंस अप कर लो.
हमने ये वर्दी आपको दी है कि आप हमारे आगे पीछे खड़े रहे, दरबान और सिक्योरिटी जैसे.
जिस वर्दी को आप रखेल समझते हैं वही वर्दी आपको अरेस्ट करेगी और खींच कर ले जाएगी उसी जनता के सामने जिसके पावर का आपने बलात्कार किया है।
د هندی سینما مشهور سندرغاړی رمیش ریشمیا نوې فلم تیرا سرور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2001 کال کې جوړ آپ کا سرور فلم دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو نصیر الدین شاه، کبیر بیتی او فرا کریمی هم کار کړی دی. دا یو رومانی فلم دی. فلم تیرا سرور به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
انیرودھ برہمن، تارا واڈیا، اگر ہمیں اس نیٹورک کی جڑ تک پہنچنا ہے وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ہو از دس مین.
واٹس یور نیم؟
تارا.
وفا یا بے وفائی؟ تارا اور میری پریم کہانی میں حد سے زیادہ سچ اور جھوٹ تھا.
ڈو ناٹ ایور گیو اے بیڈ گرل اے گڈ بوائے فرینڈ.
سوراخوں کے اس پار لوگ بنا نام کے گم ہو جاتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا تالا نہیں بنا جس کی چابی بھی نہ بنی ہو. تمہاری منزل کیا ہے، تمہیں پہنچنا کہاں ہے، یہ طے کر لینا بہت ضروری ہے.
ہوا میں تیرے عشق میں گمراہ، ہوا میں وہ چاند جس کا تیرے بن نہ کوئی آ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو د نوې 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه پر لور را ګرځوم. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن سباندې یو پیړۍ وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو لخوا له افغانستان سره پر پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شو چې تر اوسه پرې تپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام ولس تور قانون ورته وایي، نه یوازې د نړیوالو بشري حقونو ضد دی، بلکې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه کې به د ایف سی آر پر تاریخ، استعمال او پر پښتنو د دې پر اغیز بحث کیږي. د دې خبرونې جوړونکي احمد شاه اعظمي دی او نن د دې لړۍ د لومړی کړی اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوم.
ایف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په نوې 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24 نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا حایله سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
اتلسم صدی کی او بیا خاص کر دا اتلسم صدی په اخر کې دا فرنګیانو یا چې کم بمونږ دا ویو چې یاره د ایست انډیا کمپنی په نوم باندې چې کم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کم غټ کم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې، نو هغه د ایف سی آر په وجه باندې راغلی وې. او هغه همدغه ایف سی آر وو چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بل خو د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د ایف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره تر فاټه اخوا تر بلوچستان غزیدلې وه.
خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. دې کې ټول فرنټیر او د بلوچستان بازه ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی وه. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وې لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا، لسبلا، په دې باندې هم دغه شوی وه. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا دې کې ډېر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع ډېرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې. او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسي او شپږ ایف آر چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د ایف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خدا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقې چې کوم قبایل وو لکه په کوم کې قبیلی اوسېدې، قومونه اوسېدل، او په هغو کې د هویت یوه جذبه وه، د هغې د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نظر ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېده، د ځنګل په ځناور باندې هم د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی، ظلم دی او زیاتی دی. نو د قبایل د هویت هغه کومه جذبه چې وه، د هغې د ختمولو لپاره نه، د غیر انساني قانون چې کوم دی د قبایلو باندې نافذ کړی وو.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادۍ د جذبې لکبل انګریزان غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یو څه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلی مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول، نو د دوی د ځپل لپاره هر هر به کارول.
فکر محمد نه مې وو د منسیره وو ا د فوج نه مفرشو ای پی خګر تړو بیگ د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میرو اصلي فوج خبر دیو چې دا داس خلک ته بیایي چې رنګ نه خودی انسانون دي، خو د خیې نه دی په درنده ناوې را طرف دي، دا باندې دا مې غېښه خوري، کله چې بل باندې دانه بیا خپلې بچې غېښه خوري. خو دې سره چې سا مالوکې هغې خلکې د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منله نه، مزاحمت یې ورسره کړو. دې مزاحمت د بوکولې دپاره چې هر څه نمونه ظلم ورسره وشي مانې آ جایز ده په دې قانون شي. دې هر یو هر با په استعمال ولا دې ته نه قتل چې دا انساني حقوق خلاف ورزي ده، یا ته د خدای خلک د بو کو ده.
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وتوانې دي چې اف سی آر پر پښتنو وتپی او په دوی ومني.
دا په میز باندې په زبردستي منله شو ده، د میز په مشرانو یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی طاقت وو او مزاحمت شو ورسره. او داس مزاحمت انسو کوي چې دوی د خپل علاقه نه د خلک د خیور یخري وي د انګریزان، بیا په وخت په وخت باندې وایي چې څوک کیا جوړه شوه خلک به ټول ونیو. لکه په 1872 سه درې سلویر سوه میړه خلک یې ونیو بند بازار سه د میز د میرلی د ایجنسۍ، بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرانو جرګې څو وشو سره بیا په پسه معاهدې ولیکلې. لکه دا اف سی آر سه چې سدي دا نمونه شرطي نه ولیکل چې دا میزو منل، اکثریت خلک نوی منلی، اکثریت خلک مزاحمت کو غری ته څه ګوزره.
که څه هم انګریزانو اف سی آر د یو قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی، خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه، بلکې د پښتنو د ازادۍ سلبولو د یوې حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی آر د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅکله به پښتانه دا قانون ونه مني.
دا انګریز زمخ کې زمونږ د قبایلی علاقې چې دغه تبعیه غیستانوی لیکلو
او بیسیکلی ترنګي راغلو دلته کې د بیا قبایلي علاقے او د ترنګي رستم او سم قبایلي علاقے پاتې شوی دي. نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې د څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلي سیمه کې کوم به هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نه شولو. نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقے کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړی چې هغه نه آزاد دی او یو غلامانه حیثیت دی. نو دا علاقے نه د خپل فائدې او چتور لپاره یو نام ورکړی شوی دی چې ایف سی آر دی. نو ایف سی آر خو مونږ پیر نه چې ایف سی آر څه دی که څوک وایي چې دا زموږ روایت دی دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډېر سپیشل دی. هغه کې چرته هم ظلم نشته په هغه کې چرته هم تېره شپه نشته او هغه کې څه مساوات دی په هغه کې عمرګیری ده په هغه کې عزیزګیری ده په هغه کې ګوندګیری ده کلیګیری ده.
اف سی آر د انګریز لخوا پر قبایلو تپل سوی وو خو کله چې په 1948 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندوستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته شول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې یې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی آر ته دوام ورکړ. اعجاز مومند وایي چې د پاکستان نوی ریاست اف سی آر تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل یې په وځپل.
بده مرغه واحد د سنټرل ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس 1100 کیلومتر چې کومه پټه ده په دې معنی اف سی آر تر ننه پورې قائم او دائم دی. او په دې کې زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند تر نه پس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی آر څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پخته دی دا اف سی آر هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به د دې هغه نه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کوم دی هغه هم هغه وتون ته ورسېدل. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پختون زه از قبایل د دې اف سی آر د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نو موري زیاتوی انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نشو، هغه ته انصاف ملاو نشو، هغه ته قانون ملاو نشو، هغه ته رول افلان ملاو نشو. نو هغه بالکل یو ځای ته کېښودل شو او مین میډلا دیو انسان دیو سړی جوړه کړ شوی د ظلم د قانون چې هغه ته قانون نشي ویل کېږي هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. اف سی آر چې کوم دی دا قانون نه دی دا پروسیډینګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس هم هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته استبلش کړې وه ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات او هغه رویه نن هم په شکل کې پاتې شوه ځکه نن د پنجابي سرمایهدار فیدا هغه ټولې چې کوم دی دی همدغې بونډري ته دغه 1400 کیلومتر بونډري ته راغلې ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا اف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپل ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د یو بفر زون یا هایلسمې په توګه کارولې همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
که پیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړي؟ دا معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته دي. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف یا خصوصا په پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1947 کې کشمیر باندې ورواچول پیدا خو د آزادو قبایلو نه را خلک راغلي دي او دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندوستان طرفته پرې ولټول دی. دلته چې کوم دی یو سټریټیک ډپت پالیسي چې کوم دی دلته یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووایي. یعنی په پښتو کې به دې ته دا و
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملي ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.